السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې دوره سودل ته په پراګ کې د سحر 9 بجې 8 بجې شوې دي نن د 9 ورځ او د 2012 کال د فروری 14 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورتونه واوري خو اول د اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو
د پاکستان د وزیراعظم خلاف په عدالتي کاروایي د اپوزیشن ډلو د سپریم کورټ ستاینه کړې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلوچستان دننه د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د امریکا په کانګرس کې د ولسی اورېدنې پرده د مزمتي قرارداد منظور شوه او نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مینی د اظهار ورځ مانځل کیږي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم خلاف په عدالتي کاروایي د اپوزیشن ډلو د سپریم کورټ ستاینه کړې په لاهور کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف تور ولګوه چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قوم د لوټ شوی رقم د بچ کولو او ملک ته دغه رقم د نه راوړلو هڅه کوي نواز شریف زیاته کړه د پاکستان سپریم کورټ غواړي چې په سویس بینکونو کې د پاکستانی قوم لوټ شوی رقم واپس ملک ته راوړي د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا دا خبرې په داسې محل مخې ته راغلي دي چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د ګل په ورځو د این آر او فیصلې د نه عملي کولو په جرم کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په رسمي توګه د عدالت په سپکاوي مجرم وګرځولو بلخوا د مشال ریډیو د خبریال مخې نن به د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د شلم آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د کابینې غونډه کیږي د پاکستان قومي اسمبلی پرون د ګل په ورځ د امریکې په کانګرس کې د بلوچستان دننه د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ولسی اورېدنه د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې او په دې لړ کې د یو مزمتي قرارداد منظوري ورکړې دا قرارداد د اپوزیشن مشر چودري نثار وړاندې کړو او ټولو سیاسي جماعتونو یې ملاتړ وکړو خو د منظورۍ وړاندې ځینې د پارلمان غړو د دې مخالفت وکړو او ویل چې د بلوچستان مسله ډېره پیچلې ده او د بنګال غوندې حالات پکې روان دي دوی په حکومت تور ولګو چې د مسلې د حل کولو په لړ کې هیڅ هم نه ریخړي په قرارداد کې دا هم ویل شوی چې د ډرون بریدونو د بندولو د قرارداد په ګډون د پارلمان څخه منځو کړی شو ټولو قراردادونو باندې د عمل درامد وکړي شي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو پرون د ګل په ورځو دا خبره ومنله چې د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د پوځي عملیاتو دوران ماشومان وژل شوي دي خو ویلي دي دا په ډاګنه ده چې ګینې د دې تور په ناټو ولګول شي د دې خبر وروسته چې په کاپیسا ولایت کې د فروری په 8 نیټه په هوایي بریدونو کې 8 ماشومان وژل شوي افغان ولسمشر حامد کرزي د دغه بریدونو غندنه کړې او د پلټنو یې حکم ورکړې د ایساب په یو ویان د کاستن جیکبسن ویلي دي چې رواني تجزیه ښایي چې پوځیانو یې د وسلوالو یوې ډلې سره نښته کړې خو نوموړي ویلي چې هغوی نه دا خبره ردوي او نه یې پخلی کوي چې ګینې دغه ماشومان په دې نښته کې وژل شوي دي د رپورټونو له مخې په برتانیا کې د القاعده سره په مضبوطو تړاو درلودلو تورن یوه سخت دریزه مسلمان امام د سخت شرطونو سره په ضمانت باندې خوشې کړی شوی د برتانوي میډیا له مخې ابو قتاده د برتانیا د یو جیل څخه خوشې کړی شوی او په کور نظربند کړل شوی دی د فلسطین او اردن سره تعلق لرونکي امام د شپږو میاشتو راهیسې په جیل کې قید وو وروسته اونۍ یو عدالتي ټریبیونل وویلی چې نوموړی به په ضمانت خوشې کولی شي د سپین او برتانیا دواړو هیوادونو په عدالتونو کې ابو قتاده په یورپ کې د القاعده یو مشر غړی او اسامه سره په قوي اړیکو درلودلو پیژندل شوی بو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشرې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد لخوا په حکومت مخالفه مظاهره چانو د تشدد په اړه یو سخت رپورت د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وړاندې کړی دی په دې رپورت کې ویل شوی د بشري حقوقو څخه سرغړونې ښایي اسد رژیم په تیرو یولسو کلونو کې خای اسد رژیم په تیرو یولستو میاشتو کې د انسانیت پر ضد لوی جرمونه کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشرې نیوی پیلی ویلي هغې ته باوري سرچینو لخوا داسې ثبوتونه ترلاسه شوي کوم چې ښایي د شام حکومتي سرتیري په هومس ښار کې په ولسي ځایونو ناتاره او ګډوډ وسلوال بریدونه ترسره کوي نوموړی وایي زموږ په فکر په شام کې د بشري حقوقو ضد جرمونه ترسره کیږي او د دې جرمونو ترسره کوونکو سره ضرور حساب پکار دی. اسرائیل پرون د ګل په ورځو په هندوستان او جارجیا کې په خپلو ډیپلوماټانو د شو بمی بریدونو تور په ایران لګولې. بلخوا ایران په دې بمی بریدونو کې د څه قسمه لاس درلودلو څخه انکار کړی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم په سمدستي ډول د دې بمی بریدونو تور په ایران ولګو.
ایران چې د دې بریدونو تر شا لاس دی په نړۍ کې د ترور تر ټولو غټ صادرونکي هیواد دی. د اسرائیل حکومت او امنیتي ځواکونه به له ځایي امنیتي ارګانونو سره په ګډه د دې تروریستي کړنو پر وړاندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي.
بلخوا د ایران سرکاري خبري اجانس دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر رامین مهمان پرست د خلیلي کې د اسرائیل لخوا دا قسمه تورونه لګول د اسرائیلي رژیم لخوا د ایران پر ضد د نفسیاتي جنگ برخه ده. او اخیری خبر دا ده چې د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د ویلنټاینز ډے یا د مینې د اظهار ورځ منځل کیږي. د مشالېډو د خبریال مخې له دې ورځ په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو خارونو په ګډون په کراچۍ کې هم یو شمیر بازارونه لګیدلي. په دې بازارونو کې د سور او ګلابي رنگونو شیان ایښودل شوي دي. په دې موقع د کراچۍ په کلیفټن بازار کې یوې میرمنې مشالېډو ته وویل
ویلنټاین ډے چې دی سپیشلی دا مینا ورځ دی او د کې خطا سو مرګتیا مرګر سره دا ورځ تیر کې یو بل ته گیفتونه ورکې او خو خوشاله سره دا ورځ تیر کې دی. دنیا کې مینا پکار دی مینا محبت سره چې دی کوم کار خکېږي هغه جنگونو سره نه کیږي.
ویلنټاینز ډے په نړۍ کې هر کال په 16 فروری مانځل کیږي چې مخه یې په خلکو کې مینا خورول دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو کولی شئ اوریدونکو زمونږ تازه خبرونه او ریپورتونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان خبرونه کې بواوري د پاکستان د قومي اسمبلی اپوزیشن ډلو په امریکا کې د بلوچستان د مسلې د ولسی اوریدنې په یو قرارداد کې مزمت شوه. اخوا په بلوچستان کې د لادرک بلوچو مشران وای باید سپریم کورټ ته دوی د ورکو کسانو هم پوښتنه وکړي.
موږ له سپریم کورٹ څخه ناهیلي یو. هغه د بلوچستان مسلې ته هیڅ پام نه دی کړی.
په پېښور ښار کې د سړک غاړې تجاوزاتو د ټرافیک مسلې جوړې کړې دي.
گاڑو والے والا سہی جدو دلاس لگا دار اونو جامی ہر جگہ گاڑو والے ولاڑی او لگسے تے پٹھم نہ شروع سے دے.
او په نوی ډیلی کې د اسرائیل په سفارت حمله پړه دغه هیواد په ایران اچولې.
ایران چې د دې بریدونو تر شا لاس دی په نړۍ کې د ترور تر ټولو غټ صادرونکي هیواد دی.
اخوا ایران دغه تورونه رد کړي. دا او نور ریپورتونه یوازې د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر یو قرارداد وړاندې کړی چې پکې په امریکا کې د بلوچستان د مسلې د ولسی اوریدنې مزمت شوه او دغه د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ګرځولي. اخوا د پاکستان لپاره د امریکا سفیر کیمرون منټر د بی بی سی سره په خبرو کې ویلي باید د بلوچستان مسلې ته د پاکستان حکومت پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
تیر ماخام د قومي اسمبلی اجلاس د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندی په مشرۍ کې وشو. د اجلاس شروع کېدو وروسته اپوزیشن لیډر چودري نثار علي خان یو قرارداد وړاندې کړو چې پکې د امریکای کانګرس د خارجه امور کمیټې په اجلاس کې د بلوچستان په صورتحال بحث کول د پاکستان په دنننی معاملاتو کې لاسوهنه وګرځولې شو. په قرارداد کې ویل شوی وو چې امریکا د یو خودمختار ملک په حساسو معاملو د بحث کولو نه ډډه وکړي او د پاکستان او امریکای تعلقات د مخکې نه تاوتریخوالي ښکار دي. داسې ګامونه پورته کولو سره دا تعلقات نور هم خرابېدای شي. په دې موقع د اوبو او بجلی وفاقي وزیر وزیر نوید قمر وینا وا چې حکومت به د دې قرارداد مخالفت نه کوي ځکه چې دا د ټولو مشترکه معامله ده. د چودري نثار لخوا قرارداد پیش کول وروسته ایوان د قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاید سعید وینا ده چې یو ملک کې که د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي نو بل ملک کې پر بحث کېدای شي.
Principle of non-interference and non-intervention. Article 27 of the UN Charter ke das safali kaledi. Ho bahar al kadir human rights violation zushi chata. No bya yo malk the bal malk point out ko lishi che das ta so human rights violations di. No human rights level bande da se uthe sagiste si. Aghe na pas hoi che ta so davo kya wa davo kya no aga bya interference. Ko human rights violation ke di pa Balochistan ke to das de Pakistan hukumat hak na de che human rights violations kai.
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په بلوچستان کې خلکو ته انصاف ورکړي او سیمه کې حالات ښه کړي نو بل ملک به بیا ولې پرې بحث کوي.
اصلاً کو غورا یو ایس کمیټي کا پرچار نه دغه دوره مو کلی دو دا ډسکشن کوي بلوچستان باره کې خو نه کوي کوې کړو کولای شي بل امریکا کو غورا یو سپیسیفیک امپایر قسم بي اس کوي لګیا امریکا کو په پاکستان ډېر زیات انفلوئنس ده. بلوچستان کوم سچویشن دا هلته موسلي بیډ ګورننس دا انصاف نہیں کم جب بیڈ گورننس یو کھڑی ون مین دی بل تفسیس کی التا کو دغ کی مون کی خپل پٹ سٹرونگ ی مون کی خپل پالیسی یعنی خی دو خپل تک گورننس یہ نوبت بم ناراضی.
د قانون پخوانے وفاقی وزیر او قانونی چارو کارپو افتخار گیلانی وای چې امریکای سره هیڅ اختیار نشته چې هغه د پاکستان په دننی معاملاتو کې لاسوهنه وکړي خو پاکستان حکومت امریکای ته دا اختیار ورکړی دی چې هغه څه هم وای دوی یو منی.
حکومت خو شته نه نوم د حکومت دي شته امریکې په مقابله کښې خو دې داسې دي لکه خادمان یي سوورنټي د پاکستان بالکل شته. یو ملک کار سره بل ملک اندروني معاملاتو ګوتو باعزت بغکان ملک کښې هغه متعلق څو خبره کوي او دوی ورته هم سره څه کار ده نو په کار یې دا خبرې نه دي نه کله دا کېږي بین الاقوامي سطح باندې دا کیسې نه کېږي د بل حکومت متعلق به ته فیصلې کوي لیکن چې د سوورنټي ختمه شي چېرته انډیپنډنس ختم شي بیا هر سړی په کښې چختي وخي.
یاد دې وي چې پاکستان کښې د امریکې ناظم امور ریچرډ هاګلینډ تیر ورځ خارجه دفتر ته راغوښتو وروستو پاکستان د خپل تشویش نه خبر کړو او ورته یې وویل چې دا به کله هم موږ قبول نه کړو چې امریکا د پاکستان په دننی معاملاتو کې مداخلت وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د سپریم کورټ په غوښتنه د دې ملک استخباراتي ادارو هغه اووه کسان بلاخر پرون په عدالت کې پیش کړل چې د 2009 کال د مئی له میاشتې د دوی په بند کې وو. بل پلو د بلوچو په وینا په زرګونه او د پاکستاني حکومت په خبره د سلګونو ورکو بلوچانو په راخلاصولو کې سپریم کورټ تر اوسه یوازې یو کمیشن جوړ کړی. دا چې بلوچ ملتپال د خپلو ورکو کسانو د خلاصولو لپاره له سپریم کورټ نه تمه لري او کنه، او آیا سپریم کورټ په دې لړ کې څه کولی هم شي او که دا کار د هغوی له وسه هم وتلی دی؟ زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه تفصیل اورو.
د بلوچانو د له درکه کېدو لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې وه چې تر اوسه د دې کسانو د راپیدا کولو لپاره د کارکوونکو بلوچانو په خبره تر 8000 پورې ورک دي چې تر 2500 د زیاتو داسې مړې میندل شوي دي چې سخت تشدد پرې شوی وي. بلوس ملتپالو ګوندونو کله یوې خوا د دې ورکو کسانو د خلاصولو لپاره احتجاج کوي نو بلې خوا ته یې د پاکستان له نورو ګوندونو سره یو ځای د پوځي ولسمشر پرویز مشرف لخوا د لرې کړل سوي اوسني چیف جسټس افتخار محمد چودري او د هغه د نورو ملګرو د بیا پر ځای کولو لپاره مبارزه هم کوله. د بلوچ ملتپاله نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي چې هغوی چې کله د عدلیې د ازادۍ لپاره هلې ځلې کولې نو یې هیله دا وه چې د دوی د ورکو کسانو په پیدا کولو کې به ورسره مرسته وکړي خو د هغه په خبره اوس دوی له سپریم کورټ څخه ناهیلي شوي دي.
موږ له سپریم کورټ څخه ناهیلي یو. هغه د بلوچستان مسلې ته هیڅ پام نه دی کړی. که کړی دی هم نو یې پر مخ داسې عملي کړی نه دی او زما په نظر به د بلوچستان پر مسله هم داسې خاموش وي لکه څنګه چې پخوا وي.
له ډاکټر عبدالمالک بلوچ څخه مې وپوښتل چې د هغه په فکر به سپریم کورټ ولې د ورکو بلوچانو د راپیدا کولو موضوع ته پام نه کوي نو هغه وویل کېدای سي چې سپریم کورټ هم خپلې مجبورۍ ولري.
اوس کی شاید مجبوریاں ہوں گی کیونکہ یہاں پہ
د هغه هم کې د شی چې مجبوری وي او یا چې کوم خلک په دې کې لاس لري دا غو په ډاګه کول نه غواړي. ډیر داسې خلک دي چې تر سپریم کورټ هم زوراور کېده شي. زما په نظر چې تر اوسه هغه داسې سندې کړي نو وجه همدا کېده شي. د سپریم کورټ کار خو دا دی چې خلکو ته انصاف ورکړي، خو هغه په بلوچستان کې په خاصه توګه د ورکو کسانو په لړ کې خلکو ته انصاف نه ورکوي.
په پېښور کې مې له قانون پو لطیف اپریدی څخه وپوښتل چې آیا په پاکستان کې رښتیا هم داسې یو قوت شته چې د سپریم کورټ له واک وتلی وي. نو هغه وویل
ځینې حقایق داسې دي چې هغه موږ ته ښکاره دي چې سپریم کورټ دا ایس آی نه شي مجبورولی، سپریم کورټ حتی د ملک صدر نه شي مجبورولی، د ملک وزیر اعظم نه شي مجبورولی. دا د ولس زور غواړي، د ولس پوهه غواړي چې دا ټول خلک ولس او دا طبقه را پاسی او دا آی ایس آی یا دی فوج نه دغه اختیار واخلي چې سبا تاسو په دې کې کار نشته، تاسو خپل چې کم کار دی هغه کوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند له پخوانی سېنېټر ثنا الله بلوڅ څخه مې وپوښتل چې که رښتیا هم په زرګونه بلوڅان ورک وي او دوی پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو اچوي، نو ولې ټول بلوڅ ګوندونه په اړه په یوه خوله او پر یوه ځای احتجاج نه کوي؟ نو هغه وویل چې اوس په بلوچستان کې داسې حالت جوړ کړل شوی دی چې که څوک په دې اړه خبره کوي نو تښتول کیږي او وژل کیږي.
پاکستان کے دا ایشو باندھے بالخصوص دا چلا درک خلگ ایشو دی ددے باندھے خبر خبر رکھو، لیکن انفارچونیٹلی اس بلوچستان کے اگر سچویشن نہیں تھا.
له قانون پو لطیف افریدی څخه مې وپوښتل چې دوی که د پاکستان جاسوسي ادارې دومره زورور غني چې د ملک تر ټولو لوی عدالت یعنی سپریم کورټ هم نسی مجبورولای، نو هغوی ته دا دومره قوت قانون ورکړی دی او که څنګه؟ نو هغه زیاته کړه
آی ایس آی خپل تنظیم او ټوپک زورور کړی دی، په هغه کې د پاکستان فوج په شا ولاړ دی، بلکې فوج نه فوجونه، د هوایی فوج او سمندری فوج او دا مکی فوج ټول فوجونه د آی ایس آی په شا ولاړ دي، او دوی په ټولو ګوندونو کې مداخلت کوي، په افغانستان کې مداخلت کوي، بلوچستان هم نشي او دلته چې ښه طالب وي هغه پرېږدي او چې بد طالب وي یا مړ کی یا ونیسي. نو د آی ایس آی طاقت چې دی دا په حقیقت کې د فوجونو طاقت دی.
پخوانی سینیٹر ثنا الله بلوڅ وویل چې دای پر سیاسي او سولیز مبارزه باور لري، خو بیا هم ژوند ته د ورپېښ خطر لامل پر دې مجبور دي چې لخپل وطن د باندې ووسی. ځینی بلوڅ وسلوالي ډلې هم هغه بلوڅ مشرانو ته غوښنه کوي چې د پاکستان په پارلمان او یا صوبایي اسمبلیو کې غړیتوب لري. له ثنا الله بلوڅ څخه مې پوښتنه وکړه چې د هغه ژوند ته لچا خطر دی، بلوڅ وسلوال او که د پاکستان له جاسوسي ادارو؟ نو هغه وویل
بلوچستان په وسایل باندې دوی نظر دي، په بلوچ خلک لپاره دوی احترام نه لري، په بلوچ خلک لپاره دوی رسپیکټ نه لري، دوی سیاسي معاشي معاشرتي کوم احترام نه کوي، لیکن دوی مې سترګې په بلوچستان وسایل باندې لګېدلې دي، بلوچستان ګیس، بلوچستان تیل، بلوچستان سر، بلوچستان زر، بلوچستان کوست.
که څه هم د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ د پاکستان له سپریم کورټ څخه ناهیلي وښودله، خو د بلوچستان نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر ثنا الله بلوڅ وویل دوی اوس هم هیله لري چې سپریم کورټ به د ورکو بلوڅانو د راپیدا کولو او خوشی کولو مسلې ته خاصه پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د هند د تجارت وزیر د خپل وفد سره د پاکستان په دریو ورځنی سفر دی چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي تعلقاتو ته د وده ورکولو لپاره خبرې اترې کولی شي. د هند او پاکستان ترمنځ تجارت به په پاکستان او سیمه څه ډول اقتصادي او سیاسي اثرات وغورځوي، په دې اړه زموږ همکار منور شاه د کارپوهانو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د هند تجارت وزیر آنند شرما نن یعنی د ګل په ورځ په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته د وده ورکولو په اړه خبرې اترې کیږي، او ویل کیږي چې یو شمېر لوزنامې به هم لاسلیک کولی شي. که څه هم په سیاسي توګه د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات چې زیاتره وخت کړکېچن وي، د ښه کولو لپاره دا یو ګټور ګام ګرځول کیږي، خو آیا دا به پاکستان ته په اقتصادي توګه هم ګټه ورکړي که څنګه؟ د دی پختنه د اقتصادي چارو کارپوها اکرام هوتی مشال ریډیو ته وای
ګورګي اقتصادي چسمره خبري دي هغه کې درې ایریاز داسې دي چې هغه کې د انډیا چې کوم مصنوعات دي هغه ډېر زیات لکه ارزان دي او هغه مصنوعات چې دي هغه ته پاکستان ته راشي نو د پاکستان معیشت لپاره هغه د عوامو لپاره خو ښه دي خو د انډسټري لپاره ښه نه دي یو اټوموبیل دي چې هغه ډېر ارزان دي بیا به د انډیا دلته خرڅېږي او دلته چې کوم پلانټس لګېدلي دي هغه به فیل شي دویم د ټیکسټایل ٹیکسٹائل انڈسٹری دا انڈیا ڈیرا مخکی دا واغی چی کم مصنوعات دی پاکستان کے اگر ڈیر گران دی او التنا چی رازی اگر ڈیر کم از کم 50% داغی قیمت کم دے دریم چی کم دی اگر دی دا خوراک مصنوعات چی لکا غنم شو دا شانتے چینی شوا دا چی دی التا ڈیر ارزان دی او دلتا ڈیر گران دی
نوموړی زیاتوي د خپل هیواد کارخانه دار او تاجران د اقتصادي زیان نه د بشکولو لپاره پاکستان هڅه کوي چې هغه توکي په منفي فهرست کې شامل کړي چې پاکستان کې تیاریږي. سمو د وړاندې پاکستان هند ته د غوره هیواد درجه ورکړي چې لمخه به یې په تجارت کې د ځینې توکو یو منفي لیست جوړول کیږي او د هغې نه علاوه به د هند سره د ټولو توکیو د تجارت کولو اجازت وي. آنند شرما په نوی دلی کې د خبری غونډې پر مهال د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی ته ویلي د پاکستان سره تجارت ته د ودې ورکولو په لړ کې اول د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازی پیدا کول غواړي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکول یو مثبت عمل دی چې له مخه به یې سیمه کې امن او ثبات راځي.
دا یو متدی عمل دی پوتنشل ډیر دی خورو رو به دا تجارت زیاتیږي او فی الحال دا عمل چې روان شو دا به بیا خود یو مثبت قدم دی. اصل کې پاکستان خو مخکې نه راغلی کنه چې دا سارک چې بیا د افغانستان شامل دی نو هغه سارک چې کوم فری ٹریڈ ایریا پروګرام دی هغه په 2004 کې شو او هغه کې 2013 پورې دا وېب نه تا هغه کې وخت تیر شوی دی او هغه کې ښکاری دا چې ځل دا کار روان شي هندوستان پاکستان کې نور سارک کې به هم زیات تجارت خو ظاهر دی چې شاشي دغه نشي کولی خو لږ ماحول بهتر کړي چې هغه کې یا پاکستان او هندوستان کې د کشمیر یا نور مسائل دي هغه هم شي او د افغانستان امن خو بل کیسه ده خو بهرحال تجارت چې د ټول علاقې لپاره یو مفید شی دی که زیات شي نو ښه به وي.
د پاکستان او هند ترمنځ د سختو تجارتی بندیزونو باوجود د 2.5 ارب ډالرو تجارت کیږي. آنند شرما تما سرګند کړي چې د نوو لوزنامو په نتیجه کې به را روانو درې کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت سو چنده زیات شي. د نوموړي سره د سفر کې د هند نه سباندې یو نیم سل تاجران او د کمپنیو مشران هم مل دي چې پاکستان کې به د خپلو سیالانو سره لیدل کتل کوي.
د مشال رادیو د سې شنبه یا نه د ورځې
پروگرامونو تفصیل وو چې تاسو واوریدو. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. اسوسییټډ پریس خبری اجازه لیکي چې پاکستانو وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ پر ضد د بریدونو نه کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا اعلان د هغه تړون ته د درناوي په توګه دی چې ګواکې دوی به په شمالي وزیرستان کې په پاکستانی ځواکونو بریدونه نه کوي. خو پاکستانی پوځ کله هم په ډاګه دا نه دی ویلي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره داسې لوازنامه لاسلیک کړې ده. دا چې د دې خبر پاڼې د خپرولو هدف څه دی او آیا پاکستانی پوځ له دوی سره رښتیا هم داسې تړون کړی او کنه، زموږ همکار بوریوال کاکړ نه تفصیل ورو.
د حقانی شبکې د عملیاتو مشر سراج الدین حقانی د وسلوالو طالبانو د مشرتابه په هغه 15 کسیز جرګګۍ کې د افغان طالبانو یوازینی غړی دی چې د شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د خبر پاڼه ویشلې ده. په دې جرګګۍ کې د سراج الدین حقانی ترڅنګ د پاکستاني وسلوالو طالبانو تر ټولو لوړ پوړی غړی حکیم الله محسود، ولی الرحمن، حافظ ګل بهادر او مولوی نذیر شامل دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي چې دا جرګګۍ د القاعده شبکې په مرسته جوړ شوې ده چې مخه یې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ختمول دي. په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزای د وسلوالو طالبانو د شورای مراکبه په نامه د دې جرګګۍ لخوا د خبرې سوې د خبر پاڼې په اړه وایي.
دوی دا وی کومګه یا زمون خلک یا نو خلک په شمالي وزیرستان کې پاکستانی فوج یا حکومت خلاف حمله کوي، راکټو حمله کوي، یا هغوی په لار کې بمونه ښخ کړي، د هغې چاودنې کوي، یا نور هلته کې داسې روانې کوي، نو دا به د هغې امن پرېکړې خلاف ورزي وي. دوی دا وایي چې هیڅوک د دې خلاف ورزي کولو په شمالي وزیرستان کې حق نه لري. که څوک خلاف ورزي کوي، موږ به د هغې خلاف اقدام کوو.
خو د پاکستانی پوز لخوا کله هم په ډاګه دانی دی ویل سوی چې ګواکې دوی له وسلوالو طالبانو سره په شمالي وزیرستان کې د یو او بل پر ضد د بریدونو نه کولو کوم تړون لاسلیک کړی دی. له رحیم الله یوسفزی څخه مې وپوښتل چې کچیرې د پاکستانی پوز دا خبره وهم منل سي، نو آیا په شمالي وزیرستان رنګځای کې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې مرکز ګڼل کیږي، د دې امکان سته چې د پوز له رضامندۍ پرته دي د پولیټیکل انتظامی چارواکي داسې تړون لاسلیک کړي؟ نو هغه وویل
بالکل، پاکستان فوج په دې تړون کې ورسره ملګری دی، هغې نه مخالفت کړی دی او نه په ښکاره باندې حمایت کړی دی. داسې پرېکړه چې کېږي په شمالي وزیرستان کې، دا د فوج د رضامندۍ نه بغیر نه کېږي، ځکه چې جنگ خو فوج کوي، ملیشه کوي.
امریکا په وار وار له پاکستان غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې دي د وسلوالو د پټن ځایونو د لمنځوړلو لپاره عملیات وکړي، خو پاکستان دې ته زړه نازړه دی او وایي چې پر یو وخت د ځان لپاره ډیر محاذونه نسی پرانستلای. رحیم الله یوسف زای وایي چې په قطر کې له افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو بهیر پاکستان ته یو بل داسې دلیل په لاس ورکړ چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له عملیاتو کولو ډډه وکړي.
اوس دا خبره دوی کوي چې طالبانو سره خو اوس خبرې کېږي، افغانستان کې خبرې کېږي، ممکن نه چې پاکستان کې خبرې شروع شي، نو یا به خبرې کوو یا به جنگ کوو. نو ما په شرط مل دوی سره اوس یو بل دلیل هم شته چې فعلا د خبرو وخت دی، د جنگ وخت نه دی.
زیاتره شنونکي فکر کوي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات ځکه نه کوي چې د هغوی په وینا د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان په افغانستان کې د ډلې ته د یو مهم ملګري په توګه ګوري. خو پاکستان دا
بوریوال کاکړ وو. رازو یو بلې مطبوعاتي کتنې ته د ای پی خبری اجانس په یو رپورت کې راغلی دی، ښکاری داسې چې پاکستان د افغانستان او امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي او دا خبره باوري کول غواړي چې دوی د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په لړ کې مرکزي کردار لوبوي. اصرار عالم مومند ورو
په رپورت کې راغلی دی، د پاکستان دننه د اوسامه بن لادن د 50 کلونو پورې پاتې کېدو سره په نړۍ کې د پاکستان نوم ته لوی زیان رسیدلې دی او همدغه وجه ده چې د خپل شهرت د بحالۍ لپاره پاکستان د طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې مهم کردار لوبول غواړي. د افغان جنگ او دارنګ په کال 2001 کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو شروع کولو له وجې ګڼ شمېر وسلوال طالبان او د القاعده غړي پاکستان ته ولاړل، هلته بیا منظم شو او نور یې هم خپلې ډلې پراخه کړې. دغه رنګ د وسلوالو طالبانو پاکستان دننه هم خپل کاروایان شروع کړي او دغه هیواد ته یې لوی زیان ورسوه. خو پښتانه اوس دا راپورته کیږي چې پاکستان به څرنګ د طالبانو سره خپل اړیکې ختم کړي. کارپو احمد رشید وایي د دې لپاره به ضروري وي چې د پاکستان ځینې سیاستوال او پوځي مشران د دې لپاره ځان تیار کړي، خو نوموړی وایي هغه ته داسې په نظر نه راځي چې ګینې داسې به وشي. خو پاکستان څو وارې دا خبره کړې چې هغوی په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره هر څه ته تیار دي. دغه رنګ زیاتره کارپوهان هم په دې عقیده دي چې پاکستان په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنر ربانی کر هم په دې وروستیو کې د افغانستان دوره وکړه. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم هم د قطر سفر وکړو، چېرته چې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي. همداراز په دې اونۍ کې به په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. د مقالې کوونکي په خبره د هر څه پاکستان په سپینه ماڼۍ او کابل کې د روانو هلو ځلو له وجې کوي. په رپورت کې د یو امریکایي چارواکي د خولې ویل شوي د پاکستان سره د هغوی اړیکې په ښه کېدو دي. د نوموړي په خبره د دوی ترمنځ ښې اړیکې په سیمه کې د امنیت لپاره ډېرې ضروري. په رپورت کې راغلی دی په افغانستان کې د هزاره تاجک او ازبک نسل خلک وای چې پاکستان د هند په اړه د خپلو اندېښنو له کبله په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت غواړي. خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبری اجانس ته ویلي چې هغوی داسې نه غواړي، ځکه چې د سره به په افغانستان کې خانه جنگي شروع شي. همداراز لیکوال نوتل لیون په خپل کتاب پاکستان ا هارد کنټری کې لیکي چې طالبان د دې جوګه نه دي چې ټول افغانستان تر خپل ولکې لاندې راولي او په دې خبره پاکستان هم په هده. د نوموړي په خبره دغه وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د رواني بدمنۍ سیاسي حل غواړي.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا وخت په پیښور کې د غرمې دولس نیمې او دلته په سټوډیو کې د سحر اته نیمې بجې شوې دي. اسرار علم مومن لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم خلاف عدالتي کاروایي د اپوزیشن ډلو د سپریم کورټ ستاینه کړې. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د ګل پورز د امریکې په کانګرس کې د بلوچستان دننه د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ولسی اورېدنه د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو پرون د ګل پورز د خبرو ومنله چې د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د پوځي عملیاتو دوران یو شمېر ماشومان وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې په برتانیا کې د القاعده سره په مضبوط تړاو درلودلو تورن یو سغدریزه مسلمان امام د سخت شرطونو سره په ضمانت باندې خوشی کړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د څانګې مشر په شام کې د ولس مشر بشار الاسد لخوا په حکومت مخالفه مظاهره چانو د تشدد په اړه یو سخت رپورټ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وړاندې کړی دی.
خبرونه مو د اسرار عالم مومن اوریدل. او اوس هم د خبرونه په دې برخه کې راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې پکې په ملکی مسلو لیکل شوی دی. تفصیل د اسلام آباد نه انیلا خالد راکوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د عدالت د توهین په کیس کې په وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی فرد جرم لګولو نه پس دا کیس د 28 فروری پورې ملتوي کړی دی. ادارې لیکي چې وزیر اعظم ګیلانی د فیصلې په موقع ځان بې قصور وګرځولو او دا وویل چې هغه به خپله دفاع کوي. ادارې زیاتوي چې د فرد جرم لګولو نه وړاندې وزیر اعظم په خپله یو نجی ټی وی چینل ته په انټرویو کې ویلي وو چې سپریم کورټ د سزا اورولو نه پس په هغه د اعلی وزارت د عہدې نه په خپله مستعفی شي. ولی بل خوا ځینې قانوني ماهران اولس په دې خبره گمراه کولو کوشش کوي چې وزیر اعظم به د خپلې عہدې نه نشي لرې کولی. ادارې مخکې لیکي چې دا فیصله د سپریم کورټ په لاس کې ده چې هغه وزیر اعظم معاف کوي او که سزا ورلور کوي. خو که چېرې وزیر اعظم ته سزا ورکړی شي او هغه د عہدې نه لرې شي نو سوال دا پورته کېږي چې آیا د نوي وزیر اعظم په راتلو به د خط نه لیکلو خبره ختمه شي. ادارې اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې وزیر اعظم د اعلی عدالت په احکاماتو عمل وکړي چې را روانې مسلې په خپله هوارې شي. جنگ خپل ادارې کې لیکي چې اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر سورز رواندي په ملک کې د لوډ شیډنګ مکمل خاتمه اعلان کړی وو. خو دې یقین دیانه باوجود په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې اولس د سخت مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا دی چې وفاقي وزیر د لوډ شیډنګ د خاتمه داوا په څه بنیاد وکړه. آیا ملک کې سغه ډیم جوړ کړی شوی دی یا د پټرولیم مصنوعاتو او ګیس په نرخونو کې کمی راغلی دی چې له وجې د بجلی په پیداواري خرچ کم شوی دی او اوس په زیات مقدار کې بجلی پیدا کوي. پاڼه لیکي چې نخو حکومت سره ډیم جوړ کړی دی او نه د پټرولیم مصنوعاتو او ګیس په نرخونو کې کمی کړی دی، بلکې صورتحال خدا دی چې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو او ګیس په نرخونو کې دومره زیات اضافه وکړه چې له وجې د روزمره استعمال سیزنو قیمتونه اسمان سره خبرې کوي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې حکومت دې په عملي توګه د بجلی په بحران قابو عمومي او اولس ته په خالي وعدو نغلوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د جیل د محکمې د زنانو عمله یرولو په اړه پلټنې پکار دي او باید چې دا تحقیقات په صحیح توګه کړی شي. ادارې لیکي چې دې کې خو شک نشته چې زموږ په ملک کې د زنانو استحصال او یرولو کوشش تقریبا په هر شعبه کې کیږي چې له وجې صلاحیت لرونکي زنانه هم اکثر رستو پاتې شي. ادارې لیکي چې دا سوچ هم ختمول ضروری دي چې ځینې خلک د کور نه بهر کار کوونکو زنانو ته په بد نظر ګوري، خو حقیقت دا دی چې موږ د هغوی حق چرې نه دی تسلیم کړی. ګنې داسې قسم خیالات به موږ کله نه لرل. ادارې اخره کې لیکي چې باید د خیبر پښتونخوا حکومت زنانو سره بد سلوک کوونکي که په څومره هم غټه او دوی د غوی په ضد ګامونه پورته کړي چې زنانو ته تحفظ ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکل شوی په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې فرد جرم لګول شوی چې نه یوازې په پاکستان کې موجوده سیاسي حالات نور پیچلي کوي، بلکې دا د امریکا لپاره هم یو مسله ده. بل لوري وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامی لخوا د طالبانو سره د سولې خبرې اترې کولو د هڅو پر مهال داسې خبرونه هم دی چې د دې خبرو اترو په بدل کې به امریکا د ګوانتنامو په جیل کې قید 15 طالب مشران د قطر حکومت ته وسپاري. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې زموږ د همکارې ملیحا امیرزاده ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ د ګل پورس په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی فردې جرم لګولې. هغه پر دې تورن ګرځول شوې چې د صدر آصف علي زرداری خلاف د رشوت کیس بیا په پرانیستلو کې پاتې راغلی. د ورځپاڼې په خبره د دې ګام سره په هیواد کې موجوده سیاسي بحران نور هم زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د عدالت ملاتړي وایي د کیس په لړ کې ججان د قانون پالنه کوي، خو بیا د حکومت ملاتړي چیف جسټس باندې تور لګوي چې د صدر نه شخصي بدل اخیستل غواړي او یا بیا د پوسټ په استازیتوب حکومت نسکورول غواړي. کارپوهان وایي که څه هم ګیلانی ځان قرباني کولو ته تیار ښکاري او د خپل ګوند د مفاد لپاره جیل ته تللو ته تیار دي، خو چې څه هم وشي د دې کیس له وجې د حکومت پام نورو مهمو مسلو لکه د هیواد خراب اقتصادي حالت او اسلامي یغیتوب نه بل پلو اوړېدلې دي. ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې سیاسي بحران د امریکا لپاره هم یوه مسله ده، ځکه چې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات تسم شي او دا چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړي. بل لوري وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه د طالبانو سره د سولې خبرې اترې کوي او له ښه نیته یې له خبرو نه وړاندې داسې خبرونه رابرسېره کړي چې د ګوانتنامو په جیل کې د طالبانو 15 کېد شوي مشران به خوشي کړي. ورځپاڼه د خیر الله خیرخوا په حواله لیکي چې د افغانستان د هرات ولایت د طالبانو پخوانی گورنر پاتې شوی، دا غنه چې څوک پلټنې کوي دا وایي چې د اوسامه بن لادن او ملا عمر سره یې نږدې تعلق لرلو. د هغوی په خبره د به اکثر د ایراني چارواکو سره هم ملاقات کوو. خیرخوا دا وایي د افغان ولسمشر حامد کرزي ملګری دی او د هغه د وکیلانو په خبره د طالبانو د نظریې سره نمنی. ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه دا پلان ښکاري چې دغه 15 مشران به د قطر حکومت ته وسپاري، خو بیا چې یو ځل دوی هغلته لاړ شي نو د امریکا د ولکې نه به وزي او داسې امکان دی چې آخر کار به دوی خلاص شي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا کانګرس ته دې کسانو قطر ته لیږل نشي ودرولی، خو بیا پرې شور او غوغا کولی شي. په دې لړ کې به د دوو طالب قیدیانو فضل او نوري نه سم تحقیق وکړل شي او کېدی شي عدالتي کاروایی پرې هم روانه شي. په دوی باندې د سی آی اې د کارکوونکي جاني مایکل سپین د وژنې او په افغانستان کې د طالبانو د واک پر مهال جنگی جرمونو کولو تورونه دي. ورځپاڼه پوښتنه راولاړوي ولې به امریکا غواړي یوازې د خبرو اترو په بدل کې د دوی قیدیان خوشي کړي. وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان د کمپین تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ملا عمر تر اوسه نه خو وژل شوی دی او نه نیول شوی، او زیاتوي د دې ګام سره به اوباما انتظامیه د خپلې کمزورۍ یوه بله اشاره ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اسرائیل د ګل پورس په هند او جارجیا کې په خپلو سفارتکارو د شوو ټیرورستي بریدونو لپاره ایران او د لبنان حزب الله ډله مسؤل ګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې ایران او اسرائیل په دا وروستو کې یو د بل پر ضد د پوځي طاقت د استعمالولو دړکې هم کړې دي. په دې اړه تفصیل د واشنگټن نه هارون باچا راکوي.
راپورونه وایي په نوې ډیلی کې د هندي وزیر اعظم منموهن سنگھ له استوګنځي سره د 100 میټرو په فاصله کې د اسرائیل د سفارت د یو جګپوړي چارواکي په موټر په داسې مهال بمی چاودنه وشوه چې د کورودانه پکې په خپلو بچو پسې اسکول ته روانه وه. د لومړنۍ اجراحي عملیات وروسته ویل شوي چې د هغې ژوند بشکل شوی دی، چې هم په دغه چاودنه کې بیا د درو نورو تنانو د ټپي کېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د هندي پولیسو کمشنر بی کے گپتا د نوې ډیلی خبري غونډې ته د پیښې په اړه دا معلومات ورکړل. کله چې پولیس دغلته ورسېدل نو د اسرائیلي سفارت یو موټر یې وموندلو کوم چې ډېر زیات سوځېدلی او خراب شوی و. زیات نقصان ورته د اور په لګېدو سره ورسېد او د ګاډي په شاته برخه کې د معتدلې کچې یوه دماکه وشوه. اسوسیټډ پرس ایجنسی لیکي له 2008 کال نه راپدې خوا چې له پاکستان څخه فعالیت کوونکو ترهګرو په ممبئی ښار حملې وکړې او د چاباد په نامه د یهودي ټولنې په یو مرکز کې شپږ تنه ووژل. د اسرائیل حکومت په نوې ډیلی کې خپل سفارتي ماموریت ته د ډېر بیدار اوسېدو لپاره ویلي و. دغه راز د اسرائیلي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د جورجیا په پلازمینه تبلیسی کې هم د دوی د سفارت په یو ګاډي پورې بم نخلولې شوی و، د کوم په حکله چې په وخت پته ولګېد او خنسی کړی شو. راپورونه هم داراز وایي د اسرائیل د سفارتي مامورینو د پنخه کېدو پیښې په داسې مهال رامخته شوې چې په لبنان کې فعالې حزب الله ډلې د دې نه یو ورځ وړاندې یعنی په 12 فبروري د خپلو پوځي عملیاتو د پلانونکي عماد مغنی تلین ولمانځلو. نوموړی چې په 2008 کال کې په سوریا کې وژل شوی، حزب الله د وژنې پړه په یهودي ریاست اچولې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا په بیت المقدس کې به غونډې ته په وینا کې وویل چې په دا وروستیو میاشتو کې د نړۍ په یو شمېر ځایونو کې د یهودیانو پر ضد حملې کېدل سیوا شوي چې د تیرې ګل د ورځې د بریدونو لپاره بیا ایران او د حزب الله ډله مسؤل وګرځول. ایران چې د دې بریدونو تر شا لاس دی په نړۍ کې د تیرور تر ټولو غټ صادرونکی هیواد دی. د اسرائیل حکومت او امنیتي ځواکونه به له ځای امنیتی ارګانونو سره په ګډه د تورېستي کړنو پر وړاندې خپل ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي.
نګد ما سې تورېله
پنه حال کې اسوسییټډ پریس ایجنسی د ایران د دولتي خبري ایجنسی ایرنا په حواله وایي چې د هیواد د خارجه وزارت ویان رمین مهمان پرز د اسرائیل تورونه به بنیاد بللی ویلي دي چې دا هم د يهودي ریاست دی چې په تکراری توګه د بشريت پر ضد جرمونه کړي او د ترهګر فعالیتونو لپاره ګرم ګرځول شوی دی. اخو به حزب الله چې په 2018 کال کې له اسرائیل سره په سختو جګړو بوخت و او ویل کیږي چې ایران ورلا په لوی اندازه پیسې ورکوي ور باندې د لګول شو رستایو اسرائیلي تورونو په جواب کې له سویلو ډډه کړې ده. بل پلو په واشنگتن کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د اسرائیل په سفارتي مامورینو د حملو په سختو ټکو کې د غندنې ترڅنګ د پیښو د پلټنو په لړ کې د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه. باید وویل شي د اسرائیل د سفارتي مامورینو پر ضد شو رستایو بریدونو ته ورته مرګونی تاکتیکونه په تیر وختونو کې د ایران د نیوکلیایي ساینس پوهانو د لمنځه وړلو لپاره هم کارول شوي دي چې ورستای بیلګی د 13 جنوري په میاشت کې د هیواد د اټومي انرژي د ادارې د ډایرکټر او ساینس پوه مصطفی احمدی روشن وژنه ده. د راپورونو پر اساس نوموړی په تیرو دوو کلونو کې د ایران له اټومي پروګرام سره تړلی پنځم تن وو چې ووژل شو. تهران د دې هدفي وژنو تر شا د اسرائیلو او امریکا جاسوسي ادارې په لاس لرلو تورنې کړې دي. اسرائیل د لویدیز د نورو طاقتونو په څیر ایران د اټومي وسلو جوړولو د هڅو لپاره تورنوي او په نړیواله ټولنه غږونه کوي چې دغه سې کولونه د تهران د راګرځولو لپاره د پر ضد پوځي حملې په شمول ټول انتخابونه باید په پام کې ونیسي. ایران بیا دریس خپل کړی چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د برېښنا د تولید لپاره پرمخ وړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره باید د دغه هیواد حکومت ته اوس نه سخت کار پیل کړي چې د 2014 کال پورې دوی داسې پلان ولري مالدار خلک ترې خپل پیسې ونه باسي او باید حکومت د هغوی د یرو په ختمولو کار وکړي. د دې لیک مهمه خبره د یوې وړې دمې ترڅنګ ورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د کابل په شهزاده سرای مارکیټ کې د دغه هیواد د اقتصادي صورتحال په اړه په عامو خلکو کې هر وخت بحث روان وي چې یو خبره پکې ده هم دا د دغه هیواد نه د بهر ملکی پوځیانو د وتلو وروسته د بې یقینۍ له ویرې ډیر مالدار او شتمن افغانان کوشش کوي خپل پیسې د هیواد اوباسي او بهر ملکونو ته منتقل کړي. په کابل کې د کرنسۍ بدلولو یو کاروباري حاجی اسد الله چې امریکایي ډالري افغانۍ او د درهم او بندلونه یې سمول وای ټوله پیسې به یو ځل بیا بهر ولاړ شي او داسې همیشه کیږي. څنګه چې بهر ملکی ځواکونه اوزي نو مسلې به بیا شروع شي. اوس چې کله د افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم لږ وخت پاتې شو د دغه هیواد چارواکي په دې فکر کولو مجبور دي څنګه به د امریکایي ډالرو د خپل ملک د وتلو لارې بندوي ځکه چې د بهر ملکی کرنسۍ وتلو سره یې هیواد د مالی مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انویسټمنت سپورت ایجنسی مشر نسیم اکبر وایي چې په دغه هیواد کې د سرمایه کاری په زیاتولو کار کوي خو فکرمند دی چې کرنسی مشکلات لري او زیاتوي دوی سخت ضرورت لري چې د وسنا تر 2014 کال پورې په دې مهنت وکړي چې د خپل هیواد ممکنه را روانې اقتصادي مسلې به څنګه هواروي. د امریکایي حکومت د آډیټ یو رپورت ښایي دا ډېره ګرانه ده چې دوی یې په پوره توګه معلومه کړي په بلیونونو امریکایي ډالر چرته خرڅ شوی دی. رویټرز په کابل کې د تعمیراتي کمپنۍ یو ملیونیر مشر شیرشاه احمد زید خلی لیکي چې وایي په دغه هیواد کې د ځمکو قیمتونه 15% له هغې وروسته زیات شول چې نړیوالو د دې خبرې ژمنه وکړه د دغه هیواد سره به د 2014 کال پورې مرستې کوي خو زیاتوي په تیر کال کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د وژنې په رنګ پیښې د دغه هیواد په اقتصاد هم خراب اثرات غورځوي چې په خپل افغانان هم په دې فکر مجبوروي چې دوی خپل پیسې په خپل خاوره ولګوي او کنه. شیرشاه احمد زید هم وایي سمو دوران دي چې په کابل کې یو فلیټ په 2,00,000 امریکایي ډالر وو د غیر یقیني صورتحال له وجې اوس په 1,00,000 امریکایي ډالر دی. په کابل کې یو بل سوداګر محمد جاوید وایي د دوی کاروبار هم سخت خراب شوی او د دغه هیواد زیاتره هغه مالدار کسان چې اوس هم د غلطه ژوند او روزګار کوي ټوله پیسې د ځانونو سره نغد کې خو دي چې په سکه سم خراب حالاتو کې د ملک وتل هم شي او زیاتوي د هم سناسه شپېته فیصد خپل گاکان بایللی چې دې نه د کاروبار اندازا لګیدای شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
مشال ریډیو ته غوږی رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته القاعده او نورې وسوالې ډلې اوس ته عراق پر ځای شام او د سیمې نورو هیوادونو ته اوړي او له ځانه سره خپلې وسلې هم لیږدوي. په همدې وجه په عراق کې د وسلو بیه لوړه شوې ده. فرانس پریس اجانس دا خبرې د عراق د کورنو چارو د مرستیال وزیر له خولې نقل کړې دي چې نور تفصیل یې د نجیب عامر ناورو.
د عراق د کورنۍ چارو مرستیال وزیر د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې جهادیان د عراق نه شام ته پاوړېدو دي او په دې توګه دوی وسله هم له ځانه سره وړي او د شام د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو لیکي مضبوطوي. عدنان الاسدی هم دارنګه شخصي امنیتي کمپنۍ باندې هم ټکونه کړي چې امنیت ته ګواښ پیښوي او هوډ یې څرګند کړی چې د دوی په شمیر کې به کمې راولي. دا مهال 109 شخصي امنیتي کمپنۍ په عراق کې په کار بوختې دي. نوموړي زیاته کړه دوی معلومات لري چې یو شمیر جهادیان وارلمخه د عراق نه شام ته اوختي او د وسلو د قاچاق لړۍ هم روانه ده. دی وایي دا وسلې د شام نینیوې خصوبې ته اړول کیږي. قاچاقبرو ته دا کار ځکه اسانه دی چې په پوله دواړو لورو ته د یوې قبیلې خلک استوګنه لري. د عراق د کورنیو چارو مرستیال وزیر عدنان الاسدی دا هم وایي چې شام ته د وسلو د قاچاق له وجې په عراق کې د وسلو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. د نوموړي په وینا په خوا چې به د کوم کلاشینکوف بیه په عراق کې 100 یا 200 ډالر وه، اوس هغه د 0 نیولې تر 1500 پورې خرڅېږي. فرانس پریس اجانس لیکي چې په تیرو دریو لسیزو کې په عراق کې زیاته اندازه وسله جمع شوې ده چې اوس د جهادیانو په کار راځي. د عراق د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي اوس جهادیان شام، مصر، لیبیا او یمن کې خپلو پلرنیو سیمو ته ستنېږي. د ده په وینا په عراق کې اوس د تشدد پیښې کمې شوې او القاعده د جنګېدو لپاره نورې ډېرې سیمې پر مخ لري. عدنان الاسدی زیاتوي چې د عراق او لیبیا پخوانیو مشرانو به عراق ته جهادیان لیږل او د هغوی مالي مرسته به یې کول او جنګ ته به یې هڅول. نوموړي وویل په عراق کې بهرني سفارتونه او شرکتونه د خپل امنیت د ساتلو لپاره د عراقي پولیسو پر ځای شخصي امنیتي کمپنیو ته ترجیح ورکوي. همدا ده چې دوی په دوو کې حیران دي. دی وایي شخصي امنیتي شرکتونه نه یوازې عراق بلکې په ګرده نړۍ کې امنیت ته خطر متوجه کوي. د مرستیال سنی مذهبه ولسمشر طارق الهاشمي یادونه وکړه چې په خودمختاره سیمه کردستان کې یو خونړی جنګیالی ډله ساتلې ده. دوی وویل د دې ډلې 60 کسان نیولې دي، خو په خپل شمې د 1400 نورو مطلوبو کسانو سره په کوردستان کې پټته.
مشال ریډیو ته غوږی تاسو زموږ د همکار نجیب عامر نه یو مطبوعاتي او کتنه اوریدله. اوس هم راځو یو ریپورت ته. خوځو ته د واک اختیار ورکولو بل په شریعت عدالت کې چیلنج کړل شوی دی. په دې اړه د پاکستان د پارلمان غړي کشمیر طارق او د مذهبي چارو کارپوهان سوایي نور تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان په شری عدالت کې خصوصا واک اختیار ورکولو بل چیلنج کړی شوې ده. د پاکستان د پارلیمان غړي کشمالا طارق وایي چې زنانو ته د واک اختیار ورکولو په دې بل کې داسې هیڅ بد خبره نشته چې هغه د اسلام پر ضد وي، نو حکومت لا پکار ده چې دغه شری عدالتونه دې ختم کړي شي.
ما خدا ویل چې شرعي عدالتونه دي نه وي، ځکه چې دوی ښځو ته د واک اختیار ورکولو بل چیلنج کړی دی او دوی ښځو ته حقونه ورکولو کې یو ځنډ دی. نو ځکه حکومت ته وایم چې موږ لا یو قانون ساتل پکار دی او زموږ آئین وایي چې قانون د قرآن او سنت تر مخې وي. نو موږ سره خو داسې یو قانون نشته چې هغه د اسلام مخالفت کوي، نو بیا موږ ته د مرکزي شریعت کوډ څه ضرورت دی؟
د مذهبي چارو کارپوه ډاکټر مکبلا ایاز وایي چې په شرعي عدالتونو کې به داسې هیڅ فیصلې ونه کړی شي چې هغه به د زنانو د حقونو یا د اسلام منافی وي.
نانو نفقه د دوی حق دی، تو میراث کې هم د دوی ډبل حصہ راځي، لکه یو فرض کا د پلار طرف نه حصہ راشي، یو د خاون طرف نه حصہ راشي. او دا په هغه وخت کې اسلام حقوق ورکړي دي چې په هغه وخت کې نورې معاشرې چې کوم وي هغوی کې د ښځو هیڅ حق حاصل نه و. چې کومه زمونږ عدالتونه دي یا اسلامي نظریاتي کونسل دی، په دې کې خو ډېر ماهرین موجود دي او ماته یقین دی چې کدوی طرف ته هم کیسې لاړې شي، نو اب داسې خبره بالکل هم رد نه کی چې هغه د اسلام خلاف نه وي. ماته یقین دادی چې په صحیح طریقے سره دا کیس په اسلامی نظریاتی کونسل کې وفاقی شریعت عدالت کې پیش شي، نو امید دادی چې کوم د اسلام مطابق د دې شکونه دی اب ټول پات.
بل خو د مرکزی شریعت کوټ یو چارواکي د نومنو خودلو په شرط وي چې کله یو قانون کې د حدود په ځای تحذیرات راشي نو بیا ځکه هغه په شری عدالتونو کې چیلنج شي. او هم دغه وجه ده چې د زنانو لا واک اختیار ورکولو بل دلته چیلنج کړی شوی دی.
او اوس هم د خوځو د ژوند کار روزګار او تعلیم په اړه راځو یو بل ریپورت ته. زو د افغانستان کونړ ولایت ته چرته چې یو شمیر انجنیر وای کورنۍ سکولونو ته نه پرېږدي. دوی د کونړ ولایت د خوځو ریاست نه وغوښتنه کوي چې د کورنو مشران یې په دې پوه کړي چې د تعلیم مخه یې ونه نیول شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال باز محمد عابد راکوي.
په کونړ ولایت کې یو شمیر نجونې وایي چې د کورنیو لخوا ورته د تعلیم د حاصلولو اجازه نه ورکول کیږي. یوه ځوانه جینۍ چې تعلیم ترې نه نیمګړی پاتې شوی د کورنیو په مشرانو غږ کوي چې خپلې لوڼې پرېږدي چې تعلیم حاصل کړي.
نو مې لخته دی چې موږ تعلیم په لور کله ځو نو موږ ته کورنۍ لخوا نه اجازه نه کیږي چې یوازې زه یا چېرته تاسې دا تپوس نه حتمي ضروري کیږي. نو زما هغې کورنو ته دا هیله ده چې خویندې تعلیم په لور وهڅوي او پرېږدي چې تعلیم وکړي.
د کونړ د ښځو چارو ریاست مشره نسیمه شفق سادات هم په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په مخنیوي کې د هغوی کورنۍ مقصرې ګڼي.
کچېرې موږ تاسو د لورګانې مثلا تعلیم نه کوي موږ مثلا کې استاد کوم ځای نه کو یا همدارنګه مثلا د صحت په برخه کې مثلا ښځینه ډاکټره نه لرو. دا خو زموږ ته د ټولنې مشکل دی، د خلکو مشکل دی چې خپل اولاد تعلیم نه مانی کوي او نه غواړي چې اولاد سالم او ښه اینده ولري. نو کچېرې موږ خپل اولاد تعلیم ته تشویق کړو او هغوی لوړ تحصیل ته تشویق کړو نو ته په خپل د ستونزه حل کېږي. دغه ستونزه لامل موږ خپله یو، بلخصوص ټولنې خلک او دغه زموږ ناوړه دودونه چې زیات دوی چې باید ښځه باید کور نه ونوځي، باید تعلیم باید ونه کړي.
خو یوه بله جینۍ بیا وایي چې د ښځو ریاست باید د کورنۍ او مشرانو ته قناعت ورکړي چې د خپل لونو د تعلیم مخه ونه نیسي.
نن می همایره د کونړ ولایت د مرکز د استابات اوسیدونکو یم. د خوځو چارو ریاست نه می غوښتنه ده چې باید د خوځو د پاره داسې یو پلان جوړ کړي چې کورنۍ او ته چې باید چې هغه سره مشوره وکړي. تعلیم خو د اسلام د نگان روا دي او تعلیم خو په نره په خوځو پاره زده باید چې تعلیم یو هغه ته د تسلی ورکړي چې هغه خپل لورګان باید چې تعلیم ته مخه.
د خوځو چارو مشر نسیمه شفق سادات وایي چې د عامه پوهاوی د مدیریت د لارې دوی په لرو پرتو سیمو کې کمپاین پیل کړی چې د ښځو په وړاندې پرتو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
په نه یوازې مرکز کې په ولسوالۍ کې داسې فعالیتونه ترسره کړو تر څو خویندې وتوانېږي. مثلا تعلیم د هغوی قانوني حق دی، شرعي حق دی. دوی خپل تعلیمات په خپل خوښه باید وکړي. دوی ته باید هغه حق ورکړل شي دوی تر څو کار وکړي. همدارنګه موږ کوشش کوو چې دوی دپاره زمینه مساعده کړو. دوی دپاره مثلا اوس په کونړ ولایت کې پوهنتون جوړ شوی دی نو په تاسو سره زه ویلی شم دا زموږ پوهنتون کې اوس ښځینه محصلین نه لرو یا که لرو هغه محدود د قطب شمیر دی. نو زما غوښتنه دا د ټولنې د خلکو نه ده چې خپل د اولادونو د خرات په خاطر باندې دوی به تعلیم تشویق کړي.
د زیاتوي که کورنۍ په خپلو لونو د تعلیم دروازې بندې نه کړي نو په راتلونکي کې به په کور کې ښځینه ښوونکي او ډاکتران ولري. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس هم زو پېښور ښار ته چرته چې په سړکونو د لاسکاډو او نورو تجاوزاتو له امله د ټرافیک مسله نوره هم زیاته شوې ده. اخوا د ښار ضلع انتظامیه وایي چې دې لړ کې دوی کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دا مسله به ډېره زر هواره کړي. د پېښور نه شبیر احمد جان اورو.
پېښور ښار کې یو خوا کنه سبا د سړکونو او پولونو جوړېدو له وجې ګاډو کې تلونکو خلکو ته یو شمېر ستونزې لري. نو بلخوا د پېښور اولس وایي چې په سړکونو ناست قسمه قسم سودا خرڅونکو ګاډو چابړو والا په غټو سړکونو د پاسه راوتي دي او سړکونه نور هم تنګ کړي دي چې له وجې په لاره تلو راتلو کې د ګاډو لپاره د ټرافیک ستونزه نور هم سیوا شوې ده. په دې حق لا یو عام وګړي هدایت الله څوک چې خپل کار روزګار لپاره روزانه په ګاډي کې سفر کوي مشال لیډو ته صدارنګ وایي.
تجاویزاتو گاڑو ماڑو والا شو چڑو مڑو والا شو دا فروٹ موٹ چخر سے دو میں روڈو نو دراو چلی دو دلا سے لگا ٹرانسپورٹ تو روڈو والا تلے کڑی مشکلات دی تو رپی خبر خواسیم دا ٹرانسپورٹ دلا سے لگا لیو بیکار دو روڈو نو میڈو نا سیم تنگ دی اب یاچی بکی لگا دا تجاویزات میں جاتا روزی نو لگا ٹرانسپورٹ والا تلے کڑی مشکلات پریوزی کل مگاڑی کی روانی ہو من روزی کی ٹریفک جامی کنا نو سڑی ہو کم جی کتا دی او آگا چی بیاو گون تو لگا دی تجاویزات میں لگا دی گاڑو والا والا سی دو دلا سے لگا دا روڈو نو جامی ہر جگہ گاڑو والا ولاڑی ہو لگا سے بٹھم نشو رسیدے
ولی پدی حقلا چکلم دغ دکانداران نہ پختون کڑا نیو دکاندار مفرخ شاہ پدی حقلا باندے مشال لیڑو تا صدا درس پل کلو
من دکاندار ہر قسم ٹیکسونا ورکو کبھی لے بلونو کی پراپرٹی ٹیکس انکم ٹیکس تم چ زمو مختا پرائیویٹ گاڑی ولاڑی ٹیکسی موٹر ولاڑی اوی خواسات سرو تختی کم لاس گاڑی چ ولاڑی داوی مستقل دے نشتا ہندی بازار کی دا لاس گاڑی دا موٹر دا ہر زمو مختا ولاڑی نو دی دا پار دے غم کی نو من چ کم دا خپل مختا پنالو سزونا او سامانو لگدو انشاءاللہ دا بم بیان
ولی پدی اخلا چ کلم د پیخور ضلع انتظامی مشر اسسٹنٹ کوآرڈینیشن افسر سید ظفر علی شاہ نے پختون اکڑا دہاغوی وینا وا چپدے لڑکی صوبائی حکومت یو کمیٹی جوڑا کڑ دا چپکی ضلع انتظامیہ ٹریفک پولیس عام پولیس اور تاجرانو مشرانو نمائندگان شامل دی او پدے بندے کار شروع دی
دا ٹریفک فلو دا پار پرابلم دی خودمر نہ دی اے خلاف چکم دا موویبل انکروچمنٹ سی اخو مگر ڈیلی تاسو بغوری مگر دے خلاف اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع دا چکم پرمننٹ دی اگے دا پار یو کمیٹی جوڑ چھو او کمیٹی بچ دے سلسلہ کی چکم دے یو پلان کی چ سرکاری حدود کم یو دی بیا واگی تم یو وربل نوٹس ور پوچھے ردا دا خپل حدود واپس لاچی او کدا گی باوجودم کاغا خپل دے واپس نزی نو مون سر بیا دا سیکنڈ آپشن دارے کاغذ پرمانٹ اسٹرکچر دی اور کاغذ عرضی اسٹرکچر دی آپ کا فورسفلی ریموو چاہے لاری کسی چکم غیر قانونی طور پر خلق بندی کری دی چاہے ہم کو لوگ
پیخور کے ٹریفک دستوں سے پھل دو زیادہ کا چدہ تجاوزات نہ علاوہ ہم نور وجی دی
منم چدی وقت کے پیخور کے رش ڈیر زیادہ شوے دے داغی مختلف وجوہات تھی بعض دا کی سوچ ہو چاہے آئی ڈی پیز کمرہ گلی پائے کے زیادہ تر واپس لانا پیخور کے کاروبار نے شروع کل دسٹ چوں دا ریزن بلدارے چھ چونکہ آگاہ وہیکل ایگزامینر والا سسٹم پخواب ہو نو آغا لگا صحیح فنکشنل نہ دے اس آگا لگے دے فنکشنل کی گئی چکم زاڑ گاڑی دی چاہ روڈ ور دی نہیں دی آگا ختم ہو پارا کنڈم کول دا پارا چکم دے آگا سلسلہ ہم شروع شو دریم پپی خبر کے دا انڈر پاسز اور فلائی اوور ضرورت تے
یاد دی وی جدا ضلع انتظامیہ مشر ظفر علی شاہ مشال لیڑو تو ول کہ دا سڑکونو پلونو انڈر پاسو یا دا زیر زمینی جوڑے دو سربا دا ٹریفک دا ٹول استونزی ڈیر زر حوارشی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال ریڈیو تغوگی نن پټولا نړی کې ولنټاین ډے یاد مینی ورځ منزل کیږي کراچۍ ښار کې هم د غورز هر کال منزل شي او د دې ورځې په مناسبت خصوصي بازارونه لګول کیږي چې خلک او بیا خاص کر ځوانان پکې یو بل لا تحفه اخلي کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د ولنټاین ډے په مناسبت جوړ شوی یو بازار ته ورغلی تاسو دا رپورت واوري ظفر خندا وزیر درنه په دې اجازه غواړم زمان نور همکاران به تاسو سره وي نو د مشال تر گسائی
د مینی ورځ یا ویلنٹائن ڈے منزل هغه روایت دی چې د کراچۍ په خاریانو کې یې دوت کال تر کاله زیاتی کی د تیر په څیر سکال هم د خار په صدر کلیفټن پاک ټاور او ځین نور سیمو کې د ویلنٹائن ڈے په مناسبت ځنګړي بازارونه لګیدلې دي چې په کې قسم ما قسم تحفې د اخیستونکو په وړاندې ایښودل شوې دي د ویلنٹائن ڈے په مناسبت جوړو شوو بازارونو کې د ایښودل شوو سوغاتونو او ډالیو رنګ عموما تک سور یا سوربخن وي کلیفټن پاک ټاور کې لګیدلی بازار ته راغلی یوه پیغله د مینې د ورځې په حق لوای
زمانم نسرن سحر دے زم پ جن کې دا سه روز دي چې مونږ ټول لایف بیزی بیزی او دا یو خاص روز دي چې مونږ خپل مرګرو سره شیر کو او دا یو مینا یو ډیر لوی جذبه ده مونږ دا یو بل سره شیر کو چې مینا دنیا کې یو په خنو مې یادېږي زم خپل دوستانو سره مناوم
که څه هم کراچۍ ښار کې د زینو مذهبي ډلو لخوا په ځینو سیمو کې د ویلنټاین ډے په ضد اشتهارونه لګېدلې دي خو د دغې ورځې نمانځون کې وایي چې ژوند کې د خوشحالۍ کومه موقع د لاسه ورکول نه دي پکار
ویلنټاین ډے او دا چې تاسو کوم ایونت وي که نه هغه کې که تاسو دا پوهېږئ چې دي تاسو خوشحالۍ څه پکې شته ده نو ستاسو هغه منول شي د کې سهر نشته سم کار تاسو کوئ هغه کې پازیټیو اټیټیوډ چې دا هغه ډېر زیات دي
دا منول پکار دي ځکه چې دې کې د انسان ډېرو خلکو سره واسطه پرېوځي د انسان زندگی دې سره بهتر جوړېدای شي ظاهره خبره ده د انسان زندگی هم دې سره تیریږي چې کله انسان خوشحالۍ سره زندگی تیریږي انسان دمه مختلف بیماریانو نه د هر قسم پریشانو نه بچوي نو دې د پاره ضرور پکار ده.
ویلنټاین ډے چې دی سپیشلی د مینا ورځ دی او د کې خطا سو مرګتیا مرګر سره د ورځ تیر کې یو بوتل گیفتونه مرکه او خو خوشاله سره د ورځ تیر کې دې دنیا کې مینا پکار دی مینا محبت سره چې دی کوم کار خکېږي هغه جنگونو سره نه کیږي.
د ویلنټاین ډے د منځون کو وینا ده چې دوی د دغه ورځې په مناسبت د سوشل میډیا او موبایل پیغامونو لاره خپل ملګرو او خپلوانو ته د مینې او محبت پیغامونه استوي او دا ورځ لکه د اختر د ورځې په څیر د خوشحالۍ ستره موقع ګڼي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.